صوتي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب شپاړسمه ده چې د 2022 میلادي کال د نومبر له 8 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. تر اوسه د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر بختر خبری آژانس ته ویلي چې په 15,838 تنه راټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د ټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 1,00,000 افغانانو په تېر یو نیم کال کې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان د وګړو اکثریت پر نړیوالو مرستو ګزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په نړیوالو معیارونو برابر نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځي جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یو استول شوی خبر پانه کې لیکلي له سرپټې اکاډمۍ او له نوي جوړېدونکي جیم څخه به د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. افغان ملي لوبډله اوس په نړیوال جام کې خپلې لوبې پای ته ورسولې. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فون در لین وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه د راتلونکی کال له اوکراین سره څه باندې 12 میلیارد ډالر نور مرسته وکړي. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن فون در لین د دې مرستې په اړه پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره ټلیفوني خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو خواوو د حکومت د اساسي دندو لپاره د اټکلیدونکي او منظمې بودیجې د تضمین اهمیت تایید کړ. او د پاکستان مخکینی صدر اعظم عمران خان ویلي چې سبا سه شنبه به د پلازمینې اسلام آباد پر لور خپل لاریون له سره پیل کړي. خان د پنجشنبه په ورځ د پنجاب په وزیر آباد سیمه کې تر برید لاندې راغی او ټپي شو. د ده د ګوند تحریک انصاف شپږ نور لوړ پوړي غړي هم ټپیان شول او یو تن ووژل شو. هغه یک شنبه له روغتونه په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل چې لاریون به د سه شنبه په ورځ له سره پیلېږي، خو ټینګار یې وکړ چې پر د په برید کې تورن کسان باید لري شي. خان ویل که رښتینې پلټنې کېږي نو باید تورن کسان په خپلو مقامونو پاتې نه شي. عمران خان تور لګولی چې پر د په برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ISI رئیس جنرال فیصل نصیر لاس لري. پوځ او حکومت د خان دا تورونه بې ځایه بللي دي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وباورې چې نړیوالو مرستندویو ټولنو ژمنه کړې چې پر روان سخت ژمي کې به د افغانانو لپاره بشري مرستې چمتو کوي. د پېښور هنرمندان وایي چې که په پاکستان کې نیول شوي افغان هنرمندان له بنده خوشي نشي نو دوی به اعتراض وکړي.
که دوی خوشي نشو په پېښور کې موږ احتجاج کوو، په هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
آیا افغانستان د چاپیریال له نړیوالو بدلونونو اغېزمنېږي؟
افغانستان د هغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه ډېر د چاپیریالي تغییراتو متاثر کېږي.
په دې اړه یوه مرکه اورو. او د کندوز فرهنګیان وایي په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي دي.
مخکې له دې نه موږ په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله، اشعار به ویل کېدل. اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې په مسکو کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکې غونډې پر اهمیت خبرې کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ژمي د موسم لره نږدې کېدو سره سم د ملګرو ملتونو سازمان یو شمېر مؤسسو له افغانانو سره د مرستو ټټر وهلی. IOM او UNHCR ویلی ژر به افغانان له یخنۍ سره مخامخ شي، خو دوی به یې لاسنیوي ته دوام ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤله ایزابل هایډ وی د مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. بلخوا یو شمیر افغانان وی سر له اوسه د سون او خوراکي توکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړي دي.
زمه راغله وا سړه شو، خلکو د روزګار ډېر خراب دي.
مصویر نومیږي او کابل کې ژوند کوي. سر له اوسه د ژمي سړې هوا او د سون او خوراکي توکو د بیو پورته کېدو ته اندېښمن دي. ازادي راډیو ته وویل
څنګه زغاله تقریبا تن لسیږي په 2000 یو لسنیم زره همدا شاخوا کېږي او پی کیلو غاز ور 15 پتر پیش دی غاز هم ورځ برز جګیدو دی او لرګي هم خروار کوونی ماته زره بی دی روزګار خراب دی پیسې ور سره نسته کاروبار نسته د خلکو د دې رستونه پیدا کیږي.
یو بل کابل میشته فرید الله بیا وای د بې پورته کې دوه بې روزګاری د خلکو ژوند خورا سخت کړی دی. د ادعا کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات هو په کور دننه بې پورته کړی دی.
کابل کې ژوند ډیر مشکل دی. د زغال د شان خو بالکل نه پرېږدي پاکستان ته ورسي، دغه نه چې د خپل خلک ته ورکي. مونږ هم بیکار خلک یو، داسې بې روزګار خلک یو. دغه ژم هم روان دي، تاسو وګورئ چې هر خواته واوره روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره لږ
خو طالب چارواکو وړاندې ویلي وو چې پاکستان ته به د ډبرو سکرو صادرات په کور دننه سکاره رقم نه کړي. دوی همدا ډول د را روان ژمي لپاره د یو تن ډبرو سکرو دولتي بیا 9000 افغانۍ ټاکلې وه او ویلي وو چې له بیو به څارنه کوي. د ژمي له پیل وړاندې د اندېښنې داسې معلومات راکېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د غوښتل شویو پیسو له اندازې یوازې 25% راټول شوي. ملګرو ملتونو سازمان د څه کال لپاره افغانانو ته د مرستو رسولو په خاطر 4.5 میلیارد ډالر غوښتي. خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د 1.5 په درشل کې لاړمانو افغانانو سره مرسته کوي. د ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې ژمی په تیزۍ سره را روان دی او ډېر ژر به خلک له یخنۍ سره مخ شي. IOM زیاتوي د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونو د خپلو مرستو په دوام دا وار په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولینو او زړو خلکو باندې ژمنۍ بستې او دارو درمل ویشلي دي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د عالي کمیشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤوله ډومینیک ایزابل هایډ په ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته په اشاره وایي دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. اغلې هایډ چې اوس په افغانستان کې ده او افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره یې بیلابیلو ولایتونو ته سفر کړی په خپله ټویټر باندې لیکلي د دوی مرستې د هغو خلکو لپاره ملاتړ دی چې په کور دننه کلونه کلونه د کډوالۍ وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال نږدې 40 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي چې له دوی 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د جمهوریت له سقوط وروسته اقتصادي ناورین، وچکالي، بېروزګاري، له دندو د نږدې 100,000 ښځو او نارینهو ګوښه کېدل او د بهرنیو مرستو بندیز هغه ستر لاملونه دي چې افغانان یې په 2022 کال کې له خورا بد برخلیک سره مخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسؤلان وایي د هغو 15 افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي چې د محل په کراچۍ کې بندیان دي. د دې ټولنې مشر راشد خان راشد ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې سبا د کراچۍ ښاري محکمه د دوی په اړه چې له غیر قانوني اسنادو پرته پاکستان ته د اوښتو په تور نیول شوي پرېکړه وکړي. د نوموړي په وینا تمه شته چې دا کسان سبا خوشي شي، خو د ده په وینا که خوشي نه شول هنرمندان به یې په تړاو په پېښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي.
د ټنګ ټکول له پروګرامونو تر زندانونو او محکمو ټاکل شوی سبا سې شنبه د پاکستان د کراچۍ ښار خاري محکمه سیټي کوټ د هغو 15 تنو افغان سیمایزو سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه پریکړه وکړه چې له قانوني اسنادو پرته هغه هیواد ته وښتي او اوس بندیان دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسولین وای تمشته چې دا کسان سبا خوشی شي، خو د دوی په خبره کې خوشی نشول. هنرمندان به په تړاو په پیښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي. په خیبر پختونخوا کې د دې ټولنې مرکزی مشر راشد خان راشد آزادی رادیو ته وویل،
څنګه چې په پښتونخوا کې ملګري سلي وغه بیا پرې خود خوشی کړل، نو امید دی چې دوی به هم خوشی کړي. ولې چې په افغانستان کې موسیقي باندې بندیز دی، ولته د دې ژوند ښه نه دی، نو په دې وجه چې دی دلته دی راضي او خپل او هنري هلې ځلې کوي. کدی خوشی نشو په پېښور کې مونږ احتجاج کوو، هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
ښاغلی راشد وایي د افغان سیمه ییز سندرغاړي دوه اونۍ مخکې هغه مهال د پاکستاني پولیسو لخوا په کراچۍ ښار کې ونیول شول چې د قانوني اسنادو له درلودلو پرته د کوټې له لارې پاکستان ته وختیول. خو په کراچۍ کې د دغه ټولنې مسؤول شمس آزادی راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ هم یو افغان هنرمند په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په ورته تور نیول شوی دی. د نوموړي په خبره کوم کسان چې نیول شوي صدیق، ناصر، نجیب، حاجي نبی، احمد ضیا او کبیر نومیږي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته په موسیقۍ بندیز ولګول شو، چې له امله یې ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي بېلابېلو هېوادونو ته کډه شول. یو شمېر دغه سندرغاړي پاکستان ته ولاړل چې مخکې هم د پاکستاني پولیسو لخوا دوی سره د ناسم چلند، نیونې او ځورونې راپورونه خپاره شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې بهیر سخت کړی دی. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یوې میاشتې راهیسې د پاسپورټونو د ورکړې بهیر هم درولی، چې خلک یې د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. طالبانو مخکې افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو سره د ناسم چلند ادعاوې رد کړي، خو په تېره کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر وسلوال د موسیقۍ آلې ماتوي او اور ورچوي. دې کار د افغان هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو د ډېری افغان کاروونکو تر غبرګونونه له ځانه سره درلودل. ومو غوښتل د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نیول شویو افغان سیمه ییزو سندرغاړو د برخلیک په اړه په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت او په کابل کې د پاکستان سفارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. خو په کراچۍ کې د هنري ټولنې مسؤول شمس وایي دوی د افغان قونسلګرۍ له مسؤلینو سره خبرې کړې او د همکارۍ غوښتنه یې ترې کړې ده.
ومووریدل چې د پېښور د هنري ټولنې مسؤول وایي چې که په پاکستان کې نیول شوي افغان هنرمندان له بنده خوشی نشي نو دوی به اعتراض وکړي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د نړۍ په کچه شپږم هیواد دی چې اقلیمي بدلونونو ډیر اغیزمن کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال رامیز الاکبروف په یو بیان کې ویلي چې افغانان د دغو بدلونونو په خاطر له یو بد وضعیت سره مخامخ دي. د اقلیمي بدلونونو او د اوبو د چارو متخصص نجیب سدید وایي افغانستان که څه هم د چاپیریال ککړتیا نه ایجادوي، خو د خپل موقعیت په خاطر د اقلیمي بدلونونو له پایلو سخت اغیزمنېږي. د اقلیمي بدلونونو د عواقبو او اړوندو مسایلو په اړه له ښاغلي نجیب سدید سره صفي الله ستانکزي خبرې کړې.
افغانستان دغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي. متاسفانه چونکه افغانستان د وچې د زمکې د وچې کمربند په ساحه کې موقعیت لري، د دې اقلیمي د جغرافیایي موقعیت له کبله ډېر د چاپریالي تغیرات متاثر کیږي. متاسفانه یو درجه بندي په 2010 کال چې شوی و هلته افغانستان په نهم ځای کې قرار درلود چې له چاپریالي تغیراتو نه ډېر اغیزمن کېده. اوس متاسفانه دغه تغییر په شپږم تعطیل شوی دی. دا په دې معنی چې اوس افغانستان متاسفانه چاپریالي تغییراتو کې ډېر متاثر کیږي او اضرار یې متاسفانه تر پخوا نه هم ډېر شوی دی.
له حد زیاتې وچکالۍ، غیر معمول بارانونه او سیلابونه چې وخت هم نه و په افغانستان کې څه په ډاګه کوي؟
د چاپریال بدلون په افغانستان کې مونږ ګورو چې وچکالی ډیر شوی دی. شدید وچکالی تکرار اوس بیخی ډیر دی او معمولی متوسط وچکالیګان هم ډیر شوی دی او د ورښت رژیم بدل شوی دی. چټک ورښتونه تکرار ډیر شوی دی. سږ کال مونږ په افغانستان په ختیز او جنوب ساحه کې منګولې د چیالتا ډیر ډیر شدید بارانونه وشول او د دې کابل از مونږ خلک او ډیر ډیر متضرر شو. او بل بل دا چې زمونږ یخچالونه هم ویلې ویلې شوي دي، هغه یخچالونه ساحه ډیر اوس ډیر متاسفانه بدلون پکې راغلی دی، ډیر کوچنی شوي دي. او همچنان ځکه چې زمونږ اوبه سطحي اوبه فاصلیت موندلې دی، خلک د ځمکې لاندې اوبو ته مخ کړی دی او ځمکې لاندې اوبه اوس په ډیر یو مخاطره کې قرار لري. دغه ټول همچنان د ځنګله اور هم ویر نشي چې سږ کال مونږ په نورستان او ختیځو ولایتونو کې درلوده. دا ټول علائم دی چې افغانستان له د اقلیمي بدلون نه ډېر متاثر کیږي.
په اوسنیو شرایطو کې د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې لپاره کومې عملي لارې موجودې دي؟
په اوس حالت کې دواړه د افغانستان حاکمان او همچنان خلکو مسؤلیت لري چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په خاطر جدي ګامونه واخلي. حاکمان دا مسؤلیت دی چې اقلیمي اضرار مستند کړي، د ځنګله اور، سیلابونه او ټول د زراعتي محصولاتو خراب کېدل دغه ټول باید مستند شي او د جهاني صندوقونو نه د چاپیریالي توافق پروژو لپاره باید بودجه ترلاسه شي او دغه بودجه باید د زیربنا او د انکشاف لپاره باید مصرف ورسیږي. زمونږ هیواد متاسفانه له زیربنا او شتون څخه ډیر رنځ وړي او دا یو دلیل هم دی چې زمونږ هیواد تر بل هیوادونو نه ډیر د اقلیمي بدلون نه متاثر کیږي.
د چاپیریال د چارو شننکی نجیب سدیدو چې د چاپیریال په بدلونونو کې د افغانستان پر ونډه او پر افغانستان د چاپیریال د بدلونونو پر اغیزو یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
او سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر وایي روسیا به د دې هیواد پر بنسټیزو تاسیساتو په تیره د انرژۍ پر تاسیساتو لا ډیر بریدونه متمرکز کړي. او د کیف ښاروال د دې ښار اوسیدونکو ته ویلي چې په موقت ډول له ښاره پر وتلو د غور وکړي که برېښنا او اوبه یې قطع شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو ښارونو کې د انرژۍ په تاسیساتو په حملو کې میلیونونه وګړي له برېښنا او اوبو بې برخې کړي. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د خپل هیواد وګړو ته وویل دې ته تیار وي چې د روسیې پوز به ښایي د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو چې له مخکې زیانمن شوي نور بریدونه وکړي. زیلنسکی تیر شپه په یوه وینا کې وویل روسیه خپل ځواک او امکانات زموږ پر بنسټیزو په تیره د انرژۍ پر تاسیساتو ډیرو بریدونو ته چمتو کوي. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې له 4.5 میلیون زیات اوکراینیان له برېښنا څخه بې برخې دي. په عین حال کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي له اوکراین څخه د نړیوالو ملاتړ کمزوري شي، ځکه ژمی را روان دی او جګړې د انرژۍ او خوراکي موادو بیې په دوامداره توګه لوړې ساتلې دي. تر دې مخکې د کیف ښاروال ویتالی کلچکو وویل دی دا نشي ردولی چې پلازمینه کیف به په داسې حال کې چې د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې ویجاړوونکي بریدونه دوام لري له انرژۍ او اوبو څخه بې برخې نشي. هغه دولتي رسنۍ ته وویل موږ هڅه کوو چې د دې شي د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلو، خو حقیقت دا دی چې زموږ دښمنان د دې لپاره چې ښار مو په ټوله کې له تودوخې، برېښنا او اوبو بې برخې وي چې موږ ټول مړه شو هر څه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد راتلونکي او د هرې یو د دې هیواد د وګړي راتلونکي په دې پورې تړلی چې د یو بل ډول وضعیت لپاره ځان تیار کړو. د کیف خاروال دغه راز د خار له اوسیدونکو هم غوښتي دي چې په معقد ډول له ښاره پر وتلو دې غور وکړي که برېښنا او اوبه قطع شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو ښارونو کې د انرژۍ په تاساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې په میلیونونو وګړي له برېښنا او اوبو څخه بې برخې کړی شوي دي. کیف دغه راز په پام کې لري چې د تودوخې شاوخوا زر ځایونه جوړ کړي، خو د ښار نفوس ته په پام سره چې شاوخوا 3 میلیونه پکې اوسي ښایي د تودوخې دغه ځایونه کفایت ونه کړي.
له خبرونو ورآخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم قدر من اوریدونکو، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې اسمت څاروان چمتو کړي.
طالبان د دې لپاره چې شزی له نارینه او جلا کړي شزینه ډاکټران روسی، دا د واشنگتن پوسټ رسپانې د یو لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې په پیل کې لولو وروسته لدی چې تیر کال طالبان وخت ورسېدل په کابل کې د امید مومند له نسایي روغتونه په درو کې کابو یو برخه ډاکټرانی له هیواد ووتی. اغلی مومند پریکړه کړې چې په هیواد کې پاتې شي او ښځو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي. دا د ورځې د نسایي ناروغیو ناروغان معاینه کوي او پر هغو ښځو څارنه کوي چې زیاتې پاملرنې او څارنې ته اړتیا لري. ځینې وخت د ناروغانو شمیر دومره زیات وي چې تخت نه ورسیږي او پرمځکه پرتې وي، او همداراز د شپې له لورې د ښځو په سزارین یا جراحي عملیاتو بوخت وي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم کار ته د دوام ورکولو لپاره د اغلی مومن پریکړه د تصادف له مخې د طالبانو له ګټو سره سرخوري، ځکه چې طالبان غواړي شزی باید د شزینه ډاکټرانو له لوري معاینه شي او د دې لپاره پکار ده چې ډېری شزی ډاکټران وروزل شي. ورسپانه دا د شزو د ګمارلو او زده کړو په برخه کې د طالبانو د ملاتړ یوازینی څرګنده بیلګه بولي. طالبانو په نورو برخو کې شزی له کاره منع کړي او له شپږم ټولګي پورته یې له زده کړو محرومي کړي دي. په داسې حال کې چې افغانستان د طبي کارکونکو له کموالي سره مخامخ دی، د پرنټ خپرونې د یوې ترافیکي پیښې خبر ورکړی چې دوه افغان ډاکټران پکې وژل شوي دي. په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ په لغمان ولایت کې وشوه 8 تنه ووژل شول، چې په هغو کې 2 ډاکټران هم شامل دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د سالنګ په دوشاخ سیمه کې د یوه مینی بس د چپکېدو په نتیجه کې 3 تنه مړه او 8 تنه نور ژوبل شول. د افغانستان پر لویو لارو ترافیکي پیښې زیاتې کیږي. د لارو د خرابوالي ترڅنګ زیات سرعت او د ترافیکي مقرراتو نه رعایت او په ډیرو مواردو کې پر مقرراتو د موټر چلوونکو نه پوهیده د ترافیکي پیښو دلیل ګڼل کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کندوز فرهنګیان وایي چې په دې ولایت کې کلتوري غونډې، مشاعرې او ادبي فعالیتونه کم شوي دي. یو شمیر لیکوال وایي د سیمه ایزو چارواکو د نه پاملرنې له کبله په دې ولایت کې ادبي، کلتوري او علمي هڅې پیکه شوي. د دوی په وینا پخوا به هره اونۍ د ځوانانو او د پوهنتونونو د محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو په هدف علمي او څیړنیز سیمینارونه، مشاعرې او لنډمهاله ورکشاپونه جوړېدل، خو اوس دغه فعالیتونه ټکنی شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د کندوز یو شمیر لیکوالانو فرهنګیان وایي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمیر لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان او د علم ادب مینوالان د اقتصادي ستونزو له وجې له هیواده بهر ولاړل، او له امله په دغه ولایت کې کلتوري، علمي، ادبي ناستې پیکه شوي دي او دې مسلې دوی خواشینی کړي دي. په کندوز کې د ځایي فرهنګي خونې مسؤل ضیاءالحق حق ضیایي ازادۍ روډیو ته وویل:
متاسفانه که تعداد از شاعرها و نویسنده های ما را وطن را ترک
له بده مرغه د سیاسي تحولاتو له امله زیات شمیر لیکوالان، شاعران او فرهنګیان له هیواده بهر ولاړل، او په پایله کې یې په دې ولایت کې فرهنګي او علمي ناستې ټکنې شوې دي. موږ په دې هڅه کې یو چې پاتې لیکوالانو او شاعرانو ته روحیه ورکړو چې بیرته خپل کلتوري فعالیتونه پیل کړي. له بده مرغه موږ په تیر یو کال کې د اطلاعاتو او فرهنګ او د کندوز پوهنتون په همکارۍ سره یوه غونډه ترسره کړې ده.
د یو شمیر فرهنګیانو په خبره یو کال وړاندې هر اونۍ به د کتابونو د مخکتنې، د شاعرانو او لیکوالانو د ژوند په اړه په دې ولایت کې مشاعرې او نورې مناسبتي غونډې به ترسره کېدلې، خو اوس په میاشت کې هم یوه کلتوري ناسته نه ترسره کېږي. شاعر او لیکوال غلام حیدر حیدر په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل:
یو تعداد لیکوالان او شاعران د هیواد نه وتل اوس دا غونډې لږې ټکنۍ شوي دي، او زموږ هیله دا ده چې دا غونډې دوباره فعال شي، لیکوالان او شاعران راټول شي او دلته خپلې غونډې ولري، د خپلې ژبې، فرهنګ او ادب دپاره د خدمت جوګه شي، زموږ ادب او فرهنګ پیاوړی پرمختګ وکړي او ژوندی پاتې شي.
د دوی په وینا چې په تېر یو کال کې یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په دولتي ادارو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د بیروزګارۍ له امله درنو کارونو ته مخه کړې، او په پایلې کې په دې ولایت کې کلتوري هڅې او غونډې ټکنۍ شوې دي. لیکوال او شاعر سید نعیم اسکر وایي:
هر وخت به دلته مشاعرې کېدې او د شاعرانو نقدونه کېدل، مجلسونه به نیول کېدل. فعلا دا محفلونه کم شوي دي، صرف تنها ریاست د اطلاعاتو فرهنګ کم کم مجلس نیسي، او دا نور فرهنګي انجمنونه ټول دغه شوي دي، چا خبره فلج شوي دي. علت یې دا ده چې یو تعداد خلک نشته، د وطن نه فرار شوي دي، تللي دي.
لیکوال او د نظر خاوند محمد اسلم رشیدي هم ورته خبره کوي:
مخکې له دې نه موږ ګڼ شمېر ځوانان راټول کړي وو چې ورسره مو په اونۍ کې یو ځل غونډه کوله. په دې غونډه کې به علمي سیمینارونه وړاندې کېدل، اشعار به ویل کېدل، او همداراز د ځوانانو د ظرفیت لوړونې باندې به مو کار کولو. خو اوس مهال موږ دفتر نه لرو او ګڼ شمېر نورې مالي ستونزې دي چې د هغې له وجې موږ نشو کولی خپلو غونډو ته دوام ورکړو.
د ولایت شاعران او فرهنګیان وایي چې پخوا په کندز کې لسګونه فرهنګي او مدني ټولنو فعالیت درلود، خو د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر فرهنګي او مدني ټولنو خپل فعالیتونه بند کړي دي. که څه هم ومو غوښتل چې په دې اړه د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه:
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو، ټاکل شوی چې د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه د مسکو د فرمټ په چوکاټ کې د روسیې، چین، هند، ایران او د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ګډون یو غونډه جوړ شي، خو په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. طالبانو په یو بیان کې چې تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوه، ویلي دي چې په دې ډول غونډو کې د طالبانو د حکومت نه ګډون به له نړیوالو سره د دوی پر تعامل ناوړه اغیز وکړي. د نن په 25 دقیقې پروګرام کې چې د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې پیلېږي، پر همدې موضوع خبرې کوو. د دې غونډې پر اهمیت او دا چې د طالبانو له ګډون پرته به د دې غونډې اهمیت څومره وي، خو له هغه مخکې دا شیبه پام وکړئ د دې خبرونې په وروستیو څو شیبو کې ستاسو غږیزو پیغامونو ته.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحکیم همت د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ مړکې ولرم. ما دا پیغام دی وروره چې د مساکلات ولسوالۍ کې دغه سړکان د ګریشه څخه د مساکلات پورې د سړکان ډیر خراب دي. نو مریض پر پلای کې تر وروختونه نه پېره کېدا چې سخت مریض یې ډیر مشکل دی. دغه سړکان د جوړ کې نه د ورکو چارواکو په دغه هیله ده او ارزوی مې ده چې دغه سړکان جوړ کړي، د مؤسسات چې په دغه سړکان وکاري. ازل خواسم دغه دی چې دغه د شیخولو په داش کې انتن څه کار نه کوي. دغه انتن دلته د نره ته پاله کې او سلام په احترام دغه پیغام دی. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلامونه سالار يم لکونړه ازادي رادیو کول کارکونکو ته سلامونه وایم. پیغام مې دار د امارت اسلامي نغواړم چې صحیح فساد به غټ چارواکو کړی د تیر جمهوریت په دې وړه چې کوم یو سرباز دی که ضابط دی واړلي جامین دیکھو پتا تختن او کم مثلا کم اسلامی امارات مشرقی نظام ہے دیتا کلی وہ دیگو بانے کو گما دی آزادی رڈیو نڈیر منن.
السلام علیکم, میں محمد نسیم ہمایتم دا نادالی الفالینا. ما پیغام دا دے رو چھ دا پکتبون الہ سے دا سوزو دا مولا خانکیان دا باز مشخون دی مدرسن او ائی ڈاکٹران انجنیران سی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې مطالب هم دومره وو. په دوه منیمای کې به اسدالله لودین د 25